دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
وین احمد الله رچیوال د خوړو نړیوال سازمان WFP اټکل کې ګل 2023 کال د نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کسان د خوړو نه لامنۍ سره مخ د ملګرو ملتونو د دې سازمان په راپور کې چې پرون خبر شوې راغلي چې 4 میلیونه کسان لړلې 3.2 میلیونه تر 15 کلونو کمومره کوچنیان له خوړو ځواکۍ سره مخ شوي. د WFP په خبره په 2024 کال کې نږدې 4 میلیونه افغانان سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي له هندي چارواکو سره د افغانستان په تړه او د راتلونکو په حق له خبرې کړي. تامس ویست سیمه د خپل سفر په لړ کې د هند پلازمینې نیوی ډیلی ته رسیدلې. نو موري د هند بهرنوي چارو وزارت لمرستیل وزیر کواترا او مرستیل GP سنگ سره لیدنی ورسته ویلي د ګډو ګټو د خوندي کولو لپاره د افغانستان په اړه د یوې واحدې ډیپلوماټیکي تګلارې په باره کې هم ګټوري خبرې کړي. د یادونه ده چې سنگ دوه اونۍ مخکې کابل ته په یو سفر تللی و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویست په کندهار کې پرونی برید غندلې. ویست پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر دا برید بې رحمت رهګریز برید بللې. پرون په کندهار کې د نوي کابل بانک مخې ته په انتحاري برید کې لږ تر لږه 21 تنه وژل شول او یو 500 نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې داعش د دې برید مسؤلیت منلې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې دا برید خوارجو کړی چې اشاره یې داعش یا اسلامي دولت ډلې ته وه. بل خو وروسته لدې چې ګڼو هیوادونو په کندهار ولایت کې د پنځشنبه ورځ برید وغنده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دغه برید غندلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیګا ناوخته په یو بیان کې وویل د پاکستان حکومت او خلک د دې برید د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي خي. پاکستان ویلي چې دا یو ګډ اندېښنه ده او باید دواړه هیوادونه ګډه حل لاره پیدا کړي. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د روسیې د تاس خبری اژانس د راپور له مخې د روسیې د امنیت فدرالي ادارې خبر ورکړي چې یو لس وسلوالي وروسته له هغه نیولي چې وسلوالو په مسکو کې په کروکس خاري حال کې د کنسرت په مخه پر راټولیو شو یو خلکو د جمعې پر ورځ برید وکړو. د روسي چارواکو په وینا نیولې شو یو کسانو کې څلور مخامخ په برید کې ګډون درلود. د اسلامي دولت ډلې د عیش د یاد برید مسؤلیت پر غاړه اخیسته. تر دې دمه په دغه برید کې د 115 کسانو د وژل کېدو او 109 د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. روسیا او چین د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پریکړه لیک لپاره د امریکا د هغې طرح مخه ونیوه چې له لارې په غزه کې د یرغمل شویو اسرائیلیانو د خوشي کولو په بدل کې د سم لاسي اوربند غوښتنه کوله. د امریکا له لوري وړاندې شوې طرحې ته یولس مثبتې، درې منفي او یوه سپینه رایه ورکړل شوه. الجزایر د طرحې پر ضد او ګیانا سپینه رایه ورکړه. اروپایي ټولنې د کرملین د مخالف الکسی ناوالنی د مرموز مړینې په تړاو پر لسګونه روسي چارواکو تازه بندیزونه لګولي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په یو بیان کې وویل چې د روسیې د رژیم په وسیله د ناوالنی وژنه د بشر ژوند ته د دې رژیم پوره بې پروايي ښیي. بورل زیاتوي چې د اروپایي ټولنې نوي بندیزونه په روسیه کې د بشري حقونو د سرغړونو د پرله پسې مواردو په خاطر د روسیې له سیاسي مشرتابه او چارواکو سره د حساب کتاب ښکارندوی کوي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. قدرمن اوریدونکو، د روسیې فدرالي امنیتي ادارو په ماسکو کې د جمعې د ورځې د برید په اړه د یوولسو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. په دغه خونړۍ برید کې تر دې دمه د څلورو کوچنیانو په ګډون 115 کسانو د وژل کېدو او کابو د 109 د ټپي کېدو خبر ورکړی سوی دی. د روسیې استخباراتي ادارو د داعش یا اسلامي دولت لخوا د برید د مسؤلیت د منلو خبر تایید کړی دی.
د روسیې د تاس خبری اژانس د راپور لمخې د روسیې د امنیت فدرالي ادارې خبر ورکړي چې یولس وسلوالي وروسته له هغه نیولې
چې وسلوالو په مسکاو کې په کروکس خاري حال کې د کانسر په مخه پر راټول شو خلکو د جمعه پر ورځ بریډ وکړو. د روسي چارواکو په وینا نیول شو یو کسانو کې څلور مخامخ په بریډ کې ګډون درلود. د اسلامي دولت ډلې داعش د یاد بریډ مسولیت پر غاړه اخیسته.
د ترګرې څلور واړه تر سره کول کې نیول شوې دي او بنديان دي. دوی د پټېدلو هڅه کوله او د اوکراین لوري ته تلل.
تر دې دمه په دغه بریډ کې د 115 کسانو د وژل کېدو او 100 نورو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوې.
دا یو تراژیدي ده. سوځېدلې سیمه ښکارا ده. اور وژونکي په سیمه کې سخت حالځلې کوي. نور معلومات به وروسته له هغه خبره شي کله چې اور وژونکي خپل کار پای ته ورسوي.
لبرید را په دې خواله درس او شلو څه خاصیت خلک او یو سلو ډیر شرادي ماشينري د ژغورنې په عملیاتو بوختي. د روسي د بیړنوي چارو وزارت وایي چې د بریډ لامل رامنسته شوی اور تر ډیر لزر مرابسي مخپور شوی. د پیخو د قربانيان او خپلوان وایي پیخي د دقیقو په حساب هرڅه بدل کړل.
زما مېرمن د خپلې یو دوست سره حالته تللی و. زما د مېرمن د ملګري ټلیفون هم بند و. دوی ته زنګ نه ورتللو. زه نه پوهېږم دوی چیرته ولټوم. ما ته هیڅوک معلومات نه راکوي. زه هیله من یم چې هر څه به ښه وي. مونږ تر ټولو نږدې روغتون ته هم زنګ وویلو. زما دوستانو ما سره په ټلیفون کولو کې مرسته وکړه. هیڅوک هم معلومات نه شریکوي. دوی وایي صبر وکړئ او بیا یو بیرنۍ شمیره راکوي.
اسلامي دولت ډلې داعش په خپل خواله رسنیو خبرې شوې اعلامیه کې د مسکاو د بریډ مسولیت منلې. د افغانستان سره تړاو لرونکي د داعش خاخې پر خپل خبری رسنۍ اماق اعلامیه کې لیکلي چې دوی د مسکاو په کراسنګورسکي پر راټول شوې لوی شمېر مسیحانو بریډ کړي. د امریکا استخباراتو هم د داعش لخوا د دې بریډ تر سره کېدل تایید کړي.
دا غنزورونه ویرون کې دي د دوی لیدل سخت دي. ښکارا ده چې موږ د وحشتناکه پیښه او بریده قربانیانو سره همدردی لرو. زه فکر کوم چې کتا سې ویډیوګانو ته وګورئ او یا مکتلې ځنې پلارونه میندې خويندې او رونه به وګورئ چې دوی هلته د ګیرو خپلوانو پړه تر اوسه خبر نه دي. دا به وسخت ورځ وي. دا د عمل موږ له دوی سره همدردی کوو.
د طالبانو حکومت او یو شمیر افغان سیاستوالو په مسکو کې ترهګریز بریډ غندلې. د طالبانو د بندنوي چارو وزارت د داعش پر وړاندې د یو سیمایز همغږي غوښتنه کړې. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د جمعیت اسلامي ګوند او سمې سعادت هم د بریډ غندلې.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايله د افغانستان سیمه او نړی باندي د ژور سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
قدرمن اوریدونکو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کندهار په ولایت کې د داعش دلیل خوا د ورستی تر سره سوی بریده غندنې پترس کې ترګری د افغانستان او نړۍ د سولې او امنیت لپاره تر ټولو جدي ګواښ بلل دي. نور تفصيل پر پورت کې ووري.
په کندهار کې د مارچ په 28مه د کابل بانک مخته ځانمرګي بریده د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ګډون د بهرنی هیوادونو او چارواکو خبرګون نه پارول دي. امنیت شورا په یوه اعلان کې ویلي هر ډول تروریستي اقدام د هغه د انګیزې په پام کې نیولو پرته په هر ځای او هر وخت او د هر چا لخوا چې تر سره شوی وي جرم او نه توجه کیدونکې اقدام دی. د امنیت شورا وایي ترهګری افغانستان او نړۍ ته جدي ګواښ دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي هم په کندهار کې د پنځمه د ورځې بریډ غندلې او د پیښې د قربانیانو کورنوي سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغان مرمنو انجونو د حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري د اکسپورټورن شبکې په یو پیغام کې د قانون منګول ته د دغه ستورورستي بریدونو د عاملانو د سپارلو او ځواب ویلو باندې ټینګار کړی دی. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس وست او په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافری کرنډیکر په کندهار او کابل کې تروریستي بریدونه چې له عملی بې ګنا وګړو ته مرګ ژوبلا اوختي غندلی وو. کابل کې د جاپان سفارت او د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر هیوادونه هم د بریډ غندلې دي. طالبان ته ځینو نږدې رسنیو پاکستان دغه بریډ په پلانولو باندې تورن کړی دی. خو د پاکستان بهرنی چارو وزارت هم د بریډ غندلې دي. یو شمېر شنونکي وایي چې له بریډ څخه مخکې د چین استخباراتو طالبان ته خبرداري ورکړې وو.
اطلاعات نشان میده و منابع با ما شریک میسازد که تقریبا از دو هفته به این طرف استخبارات چین با طالبا اطلاعات شریک میساختند که قندهار و در کل حوزه جنوب غرب و بخصوص قندهار زیر البته پوشش گروه های مخالف مخصوصا داعش است، ولی طالبا بنابر دلایل نمیدانم چه دلایلی اونا به این نقطه توجه نکردن و در نتیجه چنین اقدامات صورت گرفت.
پا قندهار که ده بریت مسئولیت چه دایش دلی پغاره اخیسته پا که دری کسان وجل شوی او دو لسنور تپیان دی خو سیمایز و رسانه و ده میرویس روختون ده دکتران لقوله پا ده بریت که ده وجل شوی کسان و شمیر زیاد خودله ده.
در دیتا ورطا پیش کسان مخی حکومت که دلی نو اغام یا بدبختی و دا چه وسم هم اغسی پیش کیجه او د دولت سره مو یو ځینې خواهش هله ده چې لطفاً ساو څخه موږ هله کو وزاري څخه کو چې خپل په هواد کې خصوصا په د بیروبار او پرش ځایو کې امنیت ټینګ وساتي او د دې بدبختی څخه خپل ولس وژغوري.
په 2020 کال کې په ونسان کې وخت طالبان بیا رسیدو وروسته د غړل حکومتي چارواکو تل د سرتاسري امنیت د ټینګېدو ادعا وکړې دي. خو په تیرو څو باندې دونی مکلون کې د کندهار او کابل په ګډون په یو شمېر خارونه کې خونړی بریدونه شوې دي. د اکثرو دغه بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه بغاړه اخیستې ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالی او سیمیزی مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمنو اوریدونکو، ملګری ملتونه د اقلیمي بدلونونو په سختېدو سره په نړۍ کې د اوبو د زیرمو په سر د لانجو د خطرونو د زیاتېدو اټکل کوي. ملګری ملتونه د مارچ 22مه د اوبو د نړیوالې ورځ په توګه لمانځي. د بلې خوا د اکسفام خیریه سازمان نړیوال شرکتونه تورنوي چې د پیسو ګټلو لپاره د بیوزلو هیوادونو اوبه اخلي.
د جنوبي افریقا په جانسبورګ ښار کې د اوبو نلکو کې اوبه په وچېدو دي. د ښار د اوبو سیستم د خرابېدلو په میلیونونو خلک اغېزمن کړي دي. د ښار په څنډو کې په زرګونه خلک د ټانکرونو څخه د اوبو د ترلاسه کولو لپاره هر ورځ په کتارونو کې ولاړ وي.
دا یو جدي ګواښ دی. دا چې زه د شلو لیترو منګۍ وړم زما د عمر لپاره یوه ننګونه ده. خواشینونکې خبره خو دا ده چې موږ نه پوهیږو زموږ د اوبو په نلکو کې بیا کله اوبه راځي.
د اوبو تخریب شوی زیربنا تر یوه بریده دغه حالت رامنځته کړی. خو ساینسپوهان وایي چې اقلیمي بدلون په جنوبي افریقا او د نړۍ په نورو برخو کې د سیندونو د وچېدو لامل شوی دی. دا مهال په نړۍ کې 2.2 میلیارد خلک خوندي اوبو ته د لاسرسي پرته ژوند کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي دا مهال د نړۍ نیمایي نفوس لږ تر لږه د کال په ځینو فصلونو کې د خوندي اوبو د جدي کمښت سره مخ دي. د نړۍ بې وزله هیوادونه او مخ پر ودې هیوادونه له دې ستونزې څخه زیات کړیږي. د اوکسفام خیریه سازمان د نړۍ ستر شرکتونه د خپلو ګټو لپاره د بې وزلو هیوادونو څخه د دوی د اوبو په زور اخیستلو او د دغو هیوادونو د اوبو د سرچینو په ګنده کولو تورنوي.
بډایه هیوادونه له خپلې اړتیا زیاتې اوبه مصرفوي. دوی په دغه ډول بې وزله هیوادونه اوبو ته د لاسرسي څخه محروموي.
اوکسپام بډای هیوادونه او بین المللي سوداګری شرکتونه د صنعتي او کرنیزو مخو لپاره د اوبو له طبیعي زیرمو څخه د اوبو په استخراج سربیره پر بې وزلو هیوادونو باندې د فشار په زیاتولو تورنوي. اوکسپام وای بین المللی شرکتونه او بډای هوادونه د میوه سبزیجاتو غوخو ګلونو او نور هغو محصولاتو چې زیات او بو ترتیا لري په صادرولو سره زیات او به کاروي. د راپور نه مخکې کرنی سکتور د غوخه د صنعت په ګډون د نور محصولاتو د تولید لپاره د اویا سلنه او بو د استخراج لامل کیږي. اوکسپام خصوصي سکتور د بو پر سرچینو د خپل اغیزو د کمولو لپاره په اقدام کولو تورنوي.
موږ د دوی د احصایو پر مټ 350 شرکتونه ارزولي. دوی د نړۍ د کرنې نیمایي پیسې ګټي. د دې شرکتونو یوازې په څلورو کې یوې د بو د لګښت کمولو او د بو د کم ګنده کولو اعلان کړی.
ملګری ملتونه په نړۍ کې د بو پر سر د لانجو د زیاتې دوه خبرداري ورکوي. ملګری ملتونه وایي هیوادونه د اقلیمي بدلون د لوی کچې کډوالۍ او سیاسي لانجو د مدیریت په پلانونو کې د اوبو پر همکارۍ ته باید لومړیتوب ورکړي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
په پاکستان کې یو ځل بیا د آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د شړلو خبر ورکول کیږي. خو د دې خبر په اوریدو سره نه یوازې د آی سی سی کارت لرونکو کډوال بلکې ټول افغان کډوال په تشویش کې دي. خدای نور نصر لجنو کډوالو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لېږلې دي.
تیرونه یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر خبر کړ چې حکومت د اپریل میاشتې له نیمایي څخه د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو له دغه هیواد د شړلو پریکړه کړې ده. که څه هم په خبر کې د ای سی سی کارت لرونکو کډوالو ذکر دی خو ویره په ټولو کډوالو کې خبره شوی.
زه خو خپل په ویزا باندې زما راځم د افغانستان نه پاکستان ته. خو دلته زیات خلک چې دي بعضې دوه قسم خلک اوسي چې پاکستان کې یو پی آر کارت لري یو سی کارت لري چې دواړه د پاکستان د حکومت او د یونیسار د خوانو ورکول شوی دي. خو په دې کې باغ کسان چې په تیر ځای دوره کې افغانستان ته لیږلي دي پاکستان کسان هم شامل شو. هغه کې سر پی آر کارت چې د پاکستان د ډی سی مور سره وا خو هغه سره سره دلته چې ده دغه کې پاکستان کې چې ده اوس هم تنګول کیږي. چا سره کارډونه غم تنګول کیږي چا سره سی کارډ غم تنګول کیږي سره دې چې دار د پاکستان حکومت ته ورکړي تر څو چې دلته اوسيږي قانوني اوسيږي. خو بیا هم د قانوني اسناد سره سره بیا هم تنګول کیږي. د پولیسو د خواځو خادمو د خلکو د خواځو تنګول کیږي تر څو چې افغانستان ته ولګول شي.
دغه خبر په پېښور کې هغه افغان سوداګر هم په تشویش کړي چې له لسیزو یې همدلته کاروبار کړی. دوی وایي لا هم د دې توان نه لري چې خپل کاروبارونه بیرته وطن ته یوسي.
مونږ سره د پی ور کارت دی او د ای سی سی ولا کارت مونږ سره نشته. پی ور کارت دی او مثلا دا حکومت وایلی دا کې مثلا دا و باسن بس صحیح دی کنه. د حکومت والی سي د مونږ د باندې سم وایلی نشو کومه مثلا هغه به حکومت ټیم ورکې دلته به کینو ان شاء الله دلته جون کا حکومت مثلا ټیم نو ورکې بس وای که زه بس مجبورن بزو. اول خو کیدی شو مون نو غواړی که واپس افغانستان ته لاړ شو. مثلا دلته اکثریت د قالین کاروبار دی مثلا کاروباریان دی هلته افغانستان کې اکثریت خل دی. افغانان مونږ خپل خو افغان هلته عادت کې بلد نه. اول که زمونږ افغانستان کې هلته جایداتونه نشته مثلا یا دوکانونه مثلا دلته خلک دی بهر سی باندې دوکان باندې یا هغه باندې عادت کړي د کاروبار باندې او هغه حکومت فالسته حکومت وای لار شي بس مجبورن بزو بس نو چاره نه لرو بس.
تر دې وړاندې د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې د نه قانون کډوالو پر ضد عملیات پیل کړی و. دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د شمیرو لمخې په هغه عملیاتو کې تر 15 لک زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږدول شوی و. که څه هم هغه وخت د پاکستان عملیات یوازې د ناقانونه کډوالو پر ضد وو، خو په ډیرو سیمو کې یې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم نیولي، ځورولي او بیرته افغانستان ته لېږدولي وو. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، پېښور.
طالبانو د افغانستان لندنه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
د امریکا غږ شنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا د پایتخت واشنگتن ډی سی د ملي پارکونو اداره نیت لري چې د پارکونو د پراختیا او یو لړ تعمیراتي تغیراتو په هدف د چیری یا البالو سلونی پریکړي. په دې کې و هم د سټمپا په نوم مشهور ونه ده چې ډیر مینوالې اخیری د دند لپاره واشنگتن ته راغلي دي. نور حال په دې رپورت کې ووري.
سش کال به د سټمپې ونې وروستۍ کال وي چې د البالو ګلان به غوړوي. د سټمپې په شمول د سلو څخه زیاتې د البالو ونې به د پارک د پراختیا په پروسه کې له منځه ولاړې سي او مینوال به یې یوازې خاطرې په یاد کې ساتي.
دا ونه د سټمپې په نوم له کلونو راهیسې شهرت لري. د البالو دا وړه ونه ډیره په زړه پورې ده، خو متاسفانه سکال به وروستۍ کال وي چې ګلونه به وغوړوي.
د اوړي تر تک سره به د پارک عمله د هاوس چاپیره ولاړې د البالو یا چیرې ونې پرې کړې تر څو د پارک دا برخه پراخه او د پټامکسین د اوبو د لوړې دوه څخه خوندې کړې. د پټامکسین اوبه نه یوازې هر ورځ د پارک په غاړو کې د پیاده کسانو لارو ته راپورته کیږي، بلکې د ونو ریشې هم لڅوي. خو د دغه اوبو د مخنیوي او د پارک د خوندیتوب لپاره د 130 میلیون ډالرو پروژه ژر پیلېدونکې ده.
ما خبرونو کې ولوستل چې دوی یو شمېر ونې پرې کوي، نو دا موږ ته وروسته فرصت ده چې د الوبالو د ګل دا ونې ووینو. د دې وروسته به تل د پاره ورکی شي.
دې وړې ونې کشش او ښکلا ډېره زړه راښکونکې ده. نو موږ راغلي یو چې دې تاریخي ونې ته وروسته درناوی وکړو.
د پارک د نوي تعمیراتي پلان له مخې د البالو 130 ونې او نوري 130 ونې چې مجموعاً 300 ونې دي له منځه وړل کیږي، او کله پروژه تکمیل سي نو د 200 او یا د البالو ونې به کښېنول سي.
But it's certainly going to benefit the visitor experience.
د سیند او بوته داسې دیوالونه درو چې پارک او دلته راتلونکي ملیونونه خلک ورنه خوندي وي.
د واشنگتن د چیری بلاسم میله چې د البالو د ګلانو کلنی میله په نوم هم هر کال مانځل کیږي، کابو 15 میلیونه سیلانیان یې لیدو ته راځي او ډیر مینوال لري.
It's really been a historic
دا بدلون به هر چاته ګټه رسوي. د البالو ونې به هم ورسره زیات شي او خلک به هم ډېرې خاطرې ورنه ولري.
I think it's the circle of life.
د فکر کوم د ژوند دایره به بیرته راګرځي او د سټمپي ونې خاخونه به نوري وړې وړې سټمپي ونې وزېږي او بیا به خلک لیدو ته راځي.
سش کال به هم د البالو قریب ودیش زرونی د واشنگتن په پارکونه کې خپل ګلان غوړوي او خلک به یې لیدو ته راځي، او د سټمپي ونې به هم خپل مینانو ته اخیری ځل ښکلا او خوشبوئی ډالۍ کړي. شافیا سردار، امریکا جا، واشنگتن.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هاین د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
او د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په زیمبابوې کې د رواني وچکالۍ د تاثیراتو لپاره مخ کې او 1.2 میلیونه کسان د خوراکي توکو لکه مر سره مخامخ دي په دې اړه د امریکا جغ د خبريال رپورت تاسو پام راګرځو
د زیمبابوې په ساحل ویدیز کې د مانګوي په سیمه کې کرنیز محصولات خراب شوې دي حتی سیمه ایز بزګران به هم د زیمبابوې د هغو وګړو په منځ کې شامل وي چې راتلونکي کال کې به مرستو ته اړتیا ولري په دې کې د درې ماشومان مور 24 کلنه شینګازي سیبانډا هم شامل ده
لمر زما ټول محصولات وسوځول نه پیګم چې راتلونکي کال ته به څنګه ځونه رسو او چیرې به یو محصولات په لمرنوي مراحل کې لمنځه ولاړ
مانګوي د زیمبابوې یو ناحیه ده چې وچکالې ډیره ځپلې ده سیمه ایز چارواکی وایي چې یو شمېر کسان ممکن د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د کار په هدف ګاونډي بوتسوانا یا خاري سیمو ته ولاړ شي
څاګانې اوبه نه لري په بندونو کې اوبه وچیږي د څارویو لپاره واښه نشته ممکن د څارویو د مړول لپاره له نورو سیمو څخه وچ واښه راوړل شي
په ډیرو ځپل شویو سیمو کې خواړه ویشل کېږي یو چارواکی وایي چې حکومت له نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو سره د ډیرو مرستو د ترلاسه کېدو په هدف په تماس کې ده چارواکی وایي چې د وچکالۍ له امله په سیمه کې کړکېج نور هم پراخیږي
The crop situation in Zimbabwe
was mahal pa Zimbabwe ki da mahsulat waziyat dir kamzor aide mung atkal kawu da hawo kasan shmir waziyat shi che da ratlun ki fasal puri che da bal kal tik nimai ki pehli ge da zanunu da rasawul lo para zir mashwi tu ki na lari
da Zimbabwe hukumat wai che pa 2014 kal ki ba atasu atash pe tazar tuna galajat tar las shi kum chi da tir kal pa partala 25% kam wali ki او دا تر هغه هدف ټیټ دی چې چارواکو د سخت کال لپاره تعین کړی وو مرسته کوونکي بنسټونه وایي د مرستې لپاره ګامونه اوچتوي
موږ په دې له جنوري څخه تر مارچ پورې تمرکز کوو کوم چې د فصل کمزوري وخت ګڼو ته ډیره سخته موده ده دا همدارنګه موږ ته مهمه ده چې نور فرصتونه رامنځته کړو څو خلک د کال په اوږدو کې د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره انتخابونه ولري
هغه پیغام چې د سیباندا پشان خلکو ته یو ساحل ورکوي بلخوا د زیمبابوې د معلوماتو وزیر وایي هیواد هڅه کوي څو د خوراکي توکو د کمښت مخنیوي او د قیمتونو د ټیټېدو په هدف د وریجو، جوارو، کچالو، غوړیو په شان محصولاتو باندې مالیه له منځه یوسي سمیع الله جلالزای د امریکا غږ
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو
ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري